واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واورئ
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم احمد الله چوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ لستوډیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بندنوي چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان د پاوز د لوی درستیز جنرال قمر باجو سره لیدنه کړې ده د پاکستان د پاوز د امړی کو د څنګه له خوا په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې دوړو اړخونو د سیمه ایز امنیت او په ځانګړي توګه د افغانستان د سولې د رواني پروسې په اړه خبرې کړې دي دواړو اړخونو په سیمه کې د ټیکاو د ګډې موخې لپاره په هر کې چې د دوامدار خپل پاتې کېدو لپاره پلشمنه تازه کړې ده
په ورته وخت کې د امریکا د بندنوي چارو وزارت په یو اعلامیه کې جنوبي مرکزی اسیا او منځنی ختیځ ته د خلیلزاد د سفر خبر ورکړې دي په خبر پاڼه کې راغلي چې خلیلزاد به د سولې د پروسې دواړو غاړو پلاوتا د سولې د پروسې د تیزولو د تاوتریخوالي د فوري کمولو اوربان او داسې یو لار نقشې چې څومره زر ممکن وي واک شریکولو ته لار اواره کړي لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ملاتړ ډاډ ورکړي
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې دغه هیواد نظامی ځواکونه به د سولې په پروسه کې قرباني نشي او لا هم له افغان ځواکونو څخه د نړیوال ټولنې ملاتړ دوام لري
هغه نن په ملي دفاع وزارت کې د اصلاحاتو د ارزونې په اړه جوړه شوې غونډه کې ویلي چې د افغانستان حکومت سولې ته ژمنتیا لري د دپ وینا هغه مثبت سوله غواړي چې عدالت پکې تامین مشارکت زیات او د خلکو حقوق خوندي شي غنی همدارنګه زیاته کړي چې د ملي اردو بودیجه تمویل تجهیز او روزنه کې کمواله ناراضي او ټینګار یې وکړو چې افغان سرتیری د حکومت د پاملرنې ترڅنګ د نړیوال ټولنې ملاتړ هم لزان سره لري ولسمشر غنی د سولې اړوند تازه څرګندونې پر داسې مهال کوي چې ټاکل شوی روانه اونۍ په دوحه کې د مخامخ بین الافغاني مذاکراتو دوهم پړاو پیل شي تیره ورځ د افغانستان د جمهوري ریاست د مذاکراتي پلاوي یو غړي امریکا غږ ته وویل حکومت تخنیکي ستونزې رامنځته نشي ټاکل شوی مذاکراتي پلاوی نن دوحې ته سفر وکړي د امریکا د ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن اداري د ملي امنیت سلاکار وایي امریکا په افغانستان کې هغه ډیپلوماسي ډاډمنوي چې دغه هیواد بیا ځلې د ترهګرو په پټنځایونو بدل نشي چک سولیوان تیره ورځ له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دا د نوي ولسمشر تاګلاره ده او په دې اړه به له افغان حکومت او نورو اړخونو سره خبرې کیږي سولیوان وایي امریکا له طالبانو سره په خپله کړې هوکړه کې ویلي چې دغه ډله باید له نورو ترهګریزو ګروپونو سره خپلې اړیکې پرې کړي او دا به د دوی په خبرو نه بلکې په عمل کې ثابت شي او طالبان باید له امریکا سره د شوی هوکړې پر بنسټ تاوتریخوالی کم کړي سولیوان وایي طالبان اوس له افغان حکومت سره باید د خبرو له لارې یوې هوکړې ته ورسیږي د دې لپاره چې په خبره یې ښه فرصت ترلاسه شوی په ورته وخت کې افغان حکومت بیا له افغانستان نه نړۍ ته ګواښونه اوس هم پر ځای بولي او وایي چې د دې ګواښونو د لمنځه وړلو لپاره به ګډه مبارزه کوي په افغانستان کې ډېری امریکایي ځواکونو پر طالبانو غږ کړی چې د حکومتي چارواکو مدني فعالانو او خبریالانو د هدفي وژنو کمپاین چې مسؤلیت یې هم نه مني پای ته ورسوي د دغو ځواکونو ویان ډګروال سانی لیګ دا موضوع نن په یو ټویټ کې څرګنده کړي په دې وروستیو کې یو شمېر افغان خبریالان او د ښځو د حقونو او مدني فعالان په تیرو څو میاشتو کې په مقناطیسي ماین چاودنو او وسلوالو بریدونو کې وژل شوي طالبانو که څه هم ځینې وختونه په دې بریدونو کې لاس لرل رد کړي خو افغان حکومت وایي باوري دي چې طالبان په تیره بیا حقاني شبکه دا بریدونه کوي د امریکایي ځواکونو د ویان سانی لیګ په نننیو څرګندونو کې یوه برخه د طالبانو د ادعاو په اړه چې امریکایي ځواکونه یې د امریکا طالبانو د دوحې له تړونه په سرغړونې تورن کړي شوي طالبانو په یوه اعلامیه کې چې ویان یې ذبیح الله مجاهد خپره کړي امریکایي ځواکونه تورن کړي چې په ننګرهار کندهار او هلمند کې پر طالبانو بمبارۍ کړي د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال لګت د طالبانو دا ادعاوې ناسمې بللي او ویلي دي چې امریکا به د طالبانو د بریدونو په ځواب کې د افغان پوځیانو دفاع کوي د امریکایي ځواکونو ویان زیاته کړي چې ټولې خواوې باید تاوتریخوالی کم کړي د امریکا متحده ایالاتو نوي کانګرس د یک شنبې په ورځ خپل کار پیل کړ ځینو سناتورانو د استازو جرګې جمهوري غوښتونکو غړو ټینګار وکړ چې د الکترال کالجونو د پایلو د ارزونې په غونډه کې به د جو بایډن بریا وننګوي د جمهوریت غوښتونکو دغه ګام به د جنوري په شلمه د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې د مراسمو خنډ نشي. ټاکل شوی نوی کانګرس د جنوري په شپږمه د جو بایدن د بریا د ارزونې په اړه غونډه جوړه کړي. د کانګرس د کار له پیل سره هممهاله ډیموکرات نانسی پلوسی یو ځل بیا د استازو جرګې مشره وټاکل شوه. اتیا کلنه پلوسی یو ځنې میرمن ده چې تر اوسه د استازو جرګې د مشرۍ څوکۍ ته رسیدلې ده. تاسو له امریکا غږ رادیو د دې سات خبرونه اورئ. د امریکا لسو پخوانیو دفاع وزیرانو د پینټاګون یا دفاع وزارت څخه غوښتي چې د واک سولایز انتقال ته ژمن پاتې شي او خبرداري ورکړي چې د واک د انتقال په چارو کې د پوز مداخله به خطرناک وي. د ټرمپ د ولسمشرۍ د مهال د دوه پخوانیو دفاع وزیرانو په شمول دغه وزیرانو دا خبره په یو لیکلي بیان کې چې پرون خپور شو کړي. دوی ویلي چې د واک سولایز انتقال د امریکا د ولسواکۍ و ځانګړې نښه ده او له اوسني سرپرست دفاع وزیر کریستوفر میلر څخه یې غوښتي چې د ډانلډ ټرمپ له هغو هلو ځلو ځان لري وساتي چې په واک کې د پاتې کېدو لپاره یې کوي. ټاکل شوي چې دوه اونۍ وروسته واک منتخب ولسمشر جو بایدن ته انتقال شي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د کندهار په دوه ولسوالیو کې 8 طالبان وژلي دي. د دغه وزارت په یو اعلامیه کې راغلي دغه وسلوالو طالبانو پرون د کندهار د ژړۍ او ارغنداب ولسوالیو کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو پر پوستو د برید پلان درلود چې د افغان پوځیانو لخوا هدف وګرځېدل. د اعلامیه له مخې افغان پوځیانو په دغو عملیاتو کې چې د فعال دفاع په چوکاټ کې یې کړي 8 وسلوال طالبان وژلي او 3 نور یې ټپیان کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان د دفاع وزارت د دې ادعا په ځواب کې څه نه دی ویلي. راپورونه وایي چې کندهار کې یو ناپوزي پولیس خپل 8 پولیس ملګري وژلي. د چارواکو په وینا پیښه نن سهار وختي د ارغنده په ولسوالۍ کې رامنځته شوې. د کندهار یو لوړپوړی امنیتي مقام د نوم نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته وویل چې د کندهار ښار څخه د ارغنده په ولسوالۍ د پوځي عملیاتو لپاره د لیکدول شویو پولیسو په یو قطعه کې ناپوزي پولیس پر خپلو همکارانو برید کړی او 8 تنه یې وژلي دي. سرچینې وویل چې وروسته برید کوونکي ناپوزي پولیس هم د نورو پولیسو په ډزو کې وژل شوی. پاکستان کې د بشري حقوقو نامتو ملاتړی او د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر سید عالم مسعود نیول شوی دی. د غورزنګ یو ویان پرون رسنیو ته وویل چې مسعود په خبر کې ل خپل کور نیول شوی او پر دې تورن شوی چې د دولت ضد سرګندونې کړې دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو بل مشر سنا اجاز پر فیسبوک یو ویډیوي پیغام کې ویلي څو پولیسو د مسعود په کور چاپه وهلي او هغه یې لسان سره بوولې دي. په ورته وخت کې د پښتون ژغورنې مشر منظور پښتین د سید عالم مسعود نیول کېدل لوی جبر بللې دي. تر اوسه پولیسو په دې اړه رسمان څه نه دی ویلي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر راپورټونو کې نن یو موضوع داده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د دې هیواد نظامی قوتونه به د سولې په پروسه کې قرباني نشي او لا هم د افغانستان د قواو سره د نړیوال ټولنې ملاتړ دوام لري. لیمینی ازید د کابل نه پرې حق له راپور را کړی دی.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دوشنبه پروس په دفاع وزارت کې وویل چې د امریکا کانګرس افغان نظامیانو تمالیم رسې تایید کړ دي او لا هم لا افغان امنیتی ځواکونه څخه د نړیوالو مرستې په خپل ځای دی او دوام لري. جمهور رئیس غنی ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه د نړیوال ثبات او ترهګرۍ د مبارزې لپاره تر ټولو ډیره قرباني ورکړې ده.
از روزی که قوای امریکا به افغانستان آمدن تا حال 2448 قربانی داده، اما میفهمین در 6 سال گذشته تعداد از این 98 نفر است. قربانی را که به خون قوای بین المللی میداد به حد اقل رسیده. 98 هنوز هم قابل تاسف است. ما همیشه از این تشکر میکنیم مگر شما روزانه قربانی دادید.
جمهور رئیس غنی دغه سرګندونه په تاسې محل کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې هیڅ یو امریکایي سرتیری نه دی وژل شوی چې دا یو لاسته راوړنه ده. حکومت په تیر یو کال کې د ځواکونو د تلفاتو شمیره نه څرګندوي او نه هم وایي چې په تیر یو کال کې د افغان پوځ په تلفاتو کې کموالی راغلی که زیاتوالی. خو یو شمېر نظامي کارپوهان باور لري چې له امریکا سره د طالبانو له هوکړې وروسته د افغان ځواکونو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی دی. سبا د جنوري 15 په پام کې ده په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د دوهم ځل لپاره د سولې مذاکرات پیل شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل داسې مثبته سوله غواړي چې عدالت پکې تامین او د خلکو حقوق پکې خوندي شي. سیاسي شنونکی جنرال حمدالله نازک بیا په دې اړه داسې وایي:
د قطر ناست په دې اساس باندې موږ شرط وړاندې کړی دی په دې په هغه صورت کې ګټه کوي چې د افغانستان د ټولو خلکو د خوندیتوب بحث پکې مطرح وي. که د افغانستان خلک خوندي نه وي نو بیا د قطر صلح معنا چی؟ هیڅ معنا نه لري. بیا یخود سو سیاسی ډلو ته مابین دي تو په کور کې
افغان حکومت او طالبان په داسې وخت کې یو ځل بیا د سولې مذاکرات ته ځي چې د تیر شاو خدو او میاشتو را پدې خو په افغانستان کې پر مدني فعالانو او خبريالانو هدف بریدونه زیات شوې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مهیروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دی چې د سولې د مذاکراتو ترڅنګ طالبان تصمیم لري چې په راتلونکي مریض کال کې خپل بریدونه زیات کړي. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست په روان کال کې په هلمند او قندهار کې د طالبانو د لیزو بریدونو ته په اشاره کې ویلي دي چې دغه ډله غواړي خپل رهبری افغانستان ته انتقال کړي. د امریکا خبريال ممتاز بهیر په دې حق له راپور شا کړی دی.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د پایلو په اړه هم مهاله خوشبيني او اندېښنې موجود دي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې طالبان د راتلونکي کال په پسرلي کې د لوی جګړې لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې په استجوابیه غونډه کې وکیلانو ته د معلوماتو د ورکولو پر مهال ویل
اطلاعات ما مبنی بر ای است که طالبان
زموږ اطلاعات دا ښیي چې طالبان د یوې بلې جګړې لپاره چمتووالی نیسي. نو ځکه موږ له تیرو دریو میاشتو راهیسې د دې جګړې لپاره تیاری لرو. موږ ځانګړي عملیاتي واحدونه او خپل ټول عملیاتي ظرفیتونه په مختلفو پکیجونو کې بشپړوو ترڅو په هر ځای کې چې د دښمن برید یا خاص تمرکز وي لاسو اړخونو څخه ورته ماتې ورکړو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې په 1400 کال کې د طالبانو د پراخو بریدونو خبرداري ورکوي چې د تیرو کلونو په خلاف په روان کال کې هم په افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي کچل وړاوه. د مسعود اندرابی په وینا طالبانو خپلو جنگیالیو ته دستور ورکړی چې په روان ژمي کې د جګړې ډګر تود وساتي. په دې استجوابي غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت رئیس ضیا سراج په روان کال کې په هلمند او کندهار باندې د طالبانو پراخو بریدونو ته په اشاره وویل دغه ډله غواړي چې په افغانستان کې دننه د خپلې رهبرۍ لپاره ځای پیدا کړي.
تلاش عزیزان کې یو ځای پای را پیدا کنن کې حضور
دوی په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې د خپلې رهبرۍ د حضور لپاره یو ځای پیدا کړي چې په دې تیرو کلونو کې په دې کار بریالي شوي نه دي. او اوس د دوی تحرکات ښیي چې په ننګرهار ولایت باندې جدي پلان لري چې په دې برخه کې تدابیر نیول شوې دي.
ننګرهار درن چې د یو قسمت هم تدابیر گرفته شوه.
په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو په اساس طالبان هم دا اوس په شلو ولایتونو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. دغه وزارت د ویان مرستيال فواد امانوئل
در هر 24
په هر وسلو رښتو ساتونکو کې د طالبانو سلګونه ترورېستي بریدونه د افغانستان د ملي اردو ځواکونو لخوا کشف شند او د فکیږي. د ولسی جرګې یو شمیر وکیلان د امنیتی او دفاعي سکتور د جګړې په پالیسیو او ستراتیژیو کې د بدلون پر راوستلو ټینګار کوي. د افغانستان د ولسی جرګې غړو فرزانه کوچي او همایون شهید زاده وویل
اخر وال چې د کورنیو چارو وزارت دفاع وزارت امنیت ملي ریاست کرنلاري طرز عملونه سیستمونه ستراتیژي بدل شوي کوم وخت وو هم دا اوس وزارتو کې موږ د داوود خان د دورې دغه مخ کې کړنلاري دغه دورې لپاره جوړي وسم ترې کار اخلو ترې استفاده کیږي. دا ظلم دی.
در پالیسی سازی های جنگ
د جګړې د پالیسیو په جوړولو کې هیله لرو چې له تجربه لرونکو او پوهو جنرالانو څخه کار واخیستل شي ترڅو د جګړې پالیسی په ځانګړي ډول پارتیزاني او چریکي جګړې چې د خلکو پر روحي اغیز کوي هیله لرو چې په دې برخه کې زیاته پاملرنه وشي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کچې زیاتوالي ته په اشاره وایي چې دغه ډله د بریدونو د زیاتولو له لارې هڅه کوي ترڅو د مذاکراتو پر میز زیات امتیاز ترلاسه او له دې لارې خپل سیاسي موخو ته ورسیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د حالاتو په حق له رپورټونه اوري. یو شمیر افغانان اعتراض لري چې ګوند د سولې په مذاکراتو کې د خزو ونده اغیزناک نه ده. دوی د افغانستان د دولت او سوالو طالبانو نه غوښتي چې په دې مذاکراتو کې خزو ته اغیزناک رول ورکړي. خبريال ابراهيم رحيمي په دې حقله تفصيل راکړی.
په داسې حال کې چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات شل ورځېنی ځنډ وروسته بیا پیلېدونکي دي، یو شمیر افغان میرمنې د افغان دولت په مذاکراتي ټیم کې د خزینه او برخه کمرنګ او سیمبولیکا بولی. د خزو د حقونو یو شمیر خزینه فعالانو چې د پکتیا په ګردیز کې پر همدې موضوع د بحث لپاره راغونډې شوې وې، له افغان دولت نه وغوښتل داسې میرمنې په مذاکراتي ډله کې وګوماري چې د ټولو خزو استازیتوب وکړی شي. په پکتیا کې د ښځو د حقونو مبارزه نصری نوریا خیل په دې نظر ده چې که په دینی علومو سنبالو ښځو ته هم پکې برخه ورکړل شي ښایي د نورو ښځو ښه استازیتوب وکړی شي.
داسې علمي کسان ډیری وایي چې هغو خویندو د اسلام په اسلامي علومو کې ډیر تسلیت یې درلودلی سي تر څو پورې هغه کوم بل پلاوي سي دي یا د موږ طالبانو وروڼه هغو ته یې د اسلام د نظره داسې یو هغه ورکړه قناعت ورکړی وای چې خویندې څنګه کولی سي چې مثلا دوی کار وکړي د کورونو نه بهر راووزي. نو البته فکر کوم دا ټولو چې کومې نیوکې وي دا په دې حصه کې.
که څه هم په قطر کې د مذاکره کوونکو په ټیمونو کې د افغان دولت له لورې یو شمېر ښځې فعال حضور لري خو د ښځو د حقونو ځینې مدافعانې حضور اغېزناک نه بولي. په همدې ترڅ کې د پکتیا یوه مدني فعاله صبرینا همت له طالبانو هم غوښتنه لري چې په خپل مذاکراتي ډله کې دی ځینو میرمنو ته هم د ګډون ونډه ورکړي تر څو په دې توګه د ښځو حقونه خوندي شي.
که څه هم د افغانانو پلاوي لخوا موږ درې خویندې په د ښځو په نمایندګۍ عمل ته لرو چې دوی د طالبان سره یا هم له دوی سره په خبرو کې د سولې په خبرو کې ګډون لري، نو دې لپاره ضرور ده چې د طالب پلاوي لخوا هم باید موږ یو څو خویندې ولرو تر څو دوی هم په دې پروسه کې شامل شي او هغه غوښتنې چې ښځې لري هغه درک احساس چې ښځې لري دوی وکړی شي په همدې خبرو کې مثلا یا طالبانو ته یا افغان حکومت سره شریکې کړي هغه کومې غوښتنې چې لري له دوی څخه یې وکړي.
که څه هم د بین الافغاني خبرو اترو دواړه لوري د ښځو د حقونو د تامین په حق له ډاډ ورکوي خو بیا هم ځینې افغان میرمنې اندېښنه لري چې حقونه به یې تر پښو لاندې شي. په خوست کې د ښځو حقونو یوه فعاله وزیر سعادت چې په یاد بحث کې ګډون کړی و له آشنا راډیو سره په خبرو کې له دواړو خواوو وغوښتل چې د ښځو د ونډې تر څنګ د اوربند ته لومړیتوب ورکړي.
لومړیتوب باید اوربند ته ورکړل شي او ښځو ونډه هم پکې زیاته شي، ځکه چې که اوربند ونیشي نو د سولې راتګ فکر نه کوم چې داسې اسانه به وسي. اول به اوربند شي ځکه دا کومه دوه کې چې د سولې خبر روان دی، ورځ تر بلې جنګ زور موندلی دی، چاودنې زور موندلی دی، ترور زور موندلی دی، خلک زیاتره یعنی د پخوا په څیر نه دوه چنده زیاته وژل کېږي.
په ټولیزه توګه د افغان میرمنو اساسي غوښتنه دا ده چې د سولې په راتلو سره نه یوازې د زده کړو او کار په مخ کې خنډونه جوړ نه شي بلکې په ټولو ملي بهیرونو کې فعاله ونډه ورکړل شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کرونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شباشتن
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو دفتر اوچا وایي په افغانستان کې 2.5 میلیونه خلکو سره په ژمي کې د بشری مرستو لپاره چې د کورونا د اقتصادي اغیزو لامل د خوران سي سره مخ دي یو او یا میلیون ډالر ته اړتیا لري. اوچا دا غوښتنه په داسې حال کې کړې ده چې په افغانستان کې د کورونا د وبا دویمه صفه د خپرېدو په حال کې ده. اکرام شینواری په دې حق له راپورټ را لیکل ده.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د افغانستان د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په روان سوړ ژمي کې د ډیرو خوارو خلکو سره چې د کورونا وایرس د وبا د اغیزو له امله د خورا نیستۍ سره مخ دي، په عاجل ډول د ژمي د مرستو پروګرام دپاره د حکومت او مرسته کوونکو ادارو څخه مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر د اټکل له مخې په ژمي کې د 2.5 میلیونو بېوزلو کورنیو سره د عاجلو مرستو دپاره 138 میلیونو امریکایي ډالرو ته اړتیا لري، تر څو دغو کورنیو ته د خوړو د برابرولو تر څنګ یو څه نغدې پیسې د کورونو او ټولګیو د ګرمولو دپاره د سون او د ګرمو کالیو او روغتیایي خدمتونو مرستې برابرې کړي. اوچا وایي چې تر اوسه دغو 138 میلیونو ډالرو څخه نیمایي ترلاسه کړي دي. افغانستان کې 350 اونۍ ده چې د کورونا وبا خپره شوې. نن د دوشنبې په ورځ د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د 129 مثبتو پیښو ثبت خبر ورکړی. د دغه وزارت مرستیاله وایانده معصومه جعفري وایي چې دا پیښې په شپاله ولایتونو کې ثبت شوي دي.
در 24 ساعت
په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې 1515 مشکوکې پیښې په دولتي او خصوصي کلینیکونو کې په ټول افغانستان کې معاینه شوې چې له دې ډلې 102 پیښې مثبتې ختلې دي چې ورسره د ټولو مثبتو پیښو شمېر 2512 ته رسېدلی دی. همداشان په دغه موده کې 1515 تنه د کورونا ناروغۍ بیرته ښه شوي، 8 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي دي.
افغان حکومت د کورونا وایرس د اوباد خبرېدو رئیس په دغه هیواد کې د بیزو په دغه هیواد کې د بیوزلو کورونا سره د برسې لپاره لومړی د یوې میاشتې لپاره په یو شمېر خلکو کې د وشي ډوډۍ د وشلو پروګرام پیل کړو. اوس یې د 250 ملیون ډالرو په شاوخوا کې د ملي دسترخوان په نوم یو پروګرام پیل کړی چې په ترڅ کې به په ټول افغانستان کې له 3 ملیون څخه زیاتې کورنۍ د یو ځل لپاره د خوړو مرستې ترلاسه کړي. د کلو د پراختیا وزارت سرپرست مجیب الرحمن کریمي وایي چې په لومړي پړاو کې به د 3 ولایتونو 3 ولسوالیو کې خلک دامرسې ترلاسه کړي او په دوهم پړاو کې به بیا په 3 ولسوالیو کې له 3000 زیاتو کلو کې خلک دامرسې ترلاسه کړي.
د کلیو بیا رغونې او پرمختیا وزارت د دې پروګرام د تطبیق لپاره ژمن ده او ان شاء الله دا پروګرام به په ښه شان په ټول افغانستان کې زموږ همکاران د ولسونو پر مټ دا تطبیقیږي، ځکه دا پروګرام د خپلو کلیوالو لخوا د تطبیق وړ ده او د کلیو بیا رغونې او پرمختیا وزارت همکاران به د کلیوالو سره یوازې تخنیکی مرسته کوي.
خغلی کریمی ویل چې د ملي دسترخوان په پروګرام کې د پاسات او غبن د مخنیوي لپاره لازم اقدامات کړي او هغه کورنۍ سره چې مرسته کوي نمونه یې د اولادې د کلیوالو شورا لخوا ترتیب شوی او هغه ته مرسته هم په خپل د کلیوالو تر څارنې لاندې ویشل کی.
د ناروغۍ د خپلېدو مخه څنګه نیولی شو؟ د دې ناروغۍ د خپلېدو د مخنیوي لپاره دغه 5 ټکي مراعات کړئ. اول، لاسونه باید د ورځې په اوږدو کې په منظم ډول د صابون سره کم نه کمه د 6 ثانیو لپاره پرېږدئ. د لاس پاکوونکي معاینه چې لږ تر لږه 80% الکول ولري هم کار اخیستلی شي. دویم، هر کله چې له کوره بهر وایي په خپل مخ، خوله، پوزه او سترګو تر څو مو چې لاسونه نه وي مینځلي لاس مه وایئ. دریم، هر کله چې پرچېږئ یا ټوخېږئ باید خپله خوله په کاغذي دستمال سره پټه کړئ، که دستمال نه وي خپلې څنګلې ته وټوخېږئ. څلورم، له نږدې تماس نه ډډه وکړئ. له نورو خلکو نه چې ناروغه دي لرې پاتې شئ، تر ډېره په کور کې نه وي، تر څو چې ضرورت نه وي له کوره مه وځئ. له کوره بهر له نورو خلکو نه لږ تر لږه 1.5 متر فاصله وساتئ. نورو خلکو ته لاس مه ورکوئ. یاد ولرئ ځینې خلک د ناروغۍ د نښو نښانو نه بغیر دغه وایرس خپروي. که تاسې په خپله ناروغ یئ ځان له نورو نه ګوښه کړئ. پنځم، له کوره بهر کوښښ وکړئ په خپل مخ کم له کمه د ټکې نه د جوړ کړي ماسک نه کار واخلئ. په یاد ولرئ د دغه وایروسي ناروغۍ د انتقال د زنځیر ماتولو تر ټولو مهمه وسیله د لاسونو مینځل دي. هم خپل او هم د نورو خیال وساتئ.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې FM 100.5.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. امریکا د دسمبر تر اخره پورې 10 ملیونو کسانو ته د کورونا د واکسین ورکولو هدف نه دی پوره کړی، خو د واکسین ورکولو بهیر ګړندی شوی دی. د امریکا خبریال میشل کان رپورټ راکړی دی چې نظرانه یوسف زئیل لولي.
په امریکا کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمېر د 3 نیمو لکونه اوښته دی. دا په ټولې نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله د مړینو 1/3 برخه ده. ولسمشر ترامپ په خپل ټوټر باندې لیکلی و چې امریکا چې په کومه طریقه باندې د غمړی شمیرې ځکه د غشمیر زیات خودل کیږي. د امریکا د وبایي ناروغیو د ادارې مشر ډاکټر انتونی فاوچی وایي د دغه مرګونه رښتیا مرګونه دي. تاسو ته ضرورت لري چې روغتونونو ته لاړ شئ، اول ته ووینئ چې صحیح کارکوونکي د څه سره مخامخ دي. هغوی د ډېر سخت فشار لاندې دي. امریکا کې د دسمبر د 1 پورې تر اوسه پورې 2.8 میلیونه خلکو ته دغه واکسین ورکول شوی دی. یادونه وړ ده چې په امریکا کې 10 میلیونو کسانو ته دا واکسین ورکولو هدف ښه شوی و. دغه هدف په دې وجه دومره لوړ ښه شوی و چې فدرالي حکومت د واکسین د ویش په اړه باندې صحیح اندازه نه و لګولی. ډاکټر فاوچی زیاته کړه، په کار ده چې موږ د یو بل سره په تماس کې اوسو، په کار ده حکومتونه او ایالتونه د یو بل سره همکاري وکړي، او موږ هم د دغه لپاره کوشش کوو. د دې کال په اول کې به زموږ دغه کوشش وي چې کمی دي هغه پوره کړو. د امریکا ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې حکومت واکسینونه تقسیم کړي دي، خو اوس دا د ایالتونو مسؤلیت دی چې هغه په سمه توګه باندې خلکو ته ورسوي. امریکا اوس هم د کرونا وایرس د خپرېدو په لړ کې د نړۍ د هیوادونو په سر کې دی. تر اوسه پورې په امریکا کې د 10 میلیونه زیات کسان په وایرس اخته شوی دي، او د مړو شمیر د 3 ملکونه لوړ شوی دی. لبلې خوا د نیویارک ټایمز رسپانې د جمعې په ورځ رپورت ورکړی چې په 3 هیوادونو کې نوی ډول کرونا وایرس لیدل شوی دی، او سلباسه سلوي ملکونو د برتانیې نه خپلو ملکونو ته الوتکې بندې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د فلوریډا ایالت دریم ایالت و چې د کلوراډو او د کالیفورنیا نه وروسته پکې نوی ډول کرونا وایرس موندل شوی دی.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، سبا د سه شنبه په ورځ د امریکا د جورجیا په ایالت کې د سنا د مجلس د څوکیو لپاره د جمهوریت غوښتونکو او دیموکراتو کاندیدانو ترمنځ انتخابات کیږي. دا انتخابات په داسې حال کې ترسره کیږي چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د نتایجو پر سر ناندري لا هم ادامه لري، او دغه مسلې د جورجیا په ټاکنو باندې سوري غوړولې ده.
د ولسمشر ډونالد ترامپ پلیبان خپل لارون ته دوام ورکړي او وایي چې هغه د نومبر د جمهوریت ریاست د ټاکنو ګټونکی وو. هغه هم په وار وار دا ادعا کړې ده.
د شمیری په بدلولو، د چپ په بدلولو تاسې کولای شئ د ترامپ په ګټه تڼۍ کیکاږي او رایه بایدن ته ورځي. دا څه ډول سیستم دی؟
خدا او دې ته ورته د نورو بی اساسه درغلیو اداګانې د دوړو ګوندونو د ټاکنو د چرواکو او کابو ټولو څارونکو لخوا رد شي بي دي. کوم چې درغلیو هیڅ شواهد نه دي ترلاسه شوی. ویلیام بار چې د لوی څارنواله دندې د دسمبر په 28 نیټه استعفا وکړه، هم د پراخو درغلیو هیڅ ډول شواهد موندل نه دي.
دا کیدای شي په متحده ایالاتونو کې یو تر ټولو غوره ټاکنې وي چې ترسره شوې. اساسا د خلکو مشارکت ډیر خو او په خټوګه پر مخ وړي، او په دې رقابت کې د کومې جدي ستونزې په اړه هیڅ مستند اسناد نشته.
لا تر اوسه دا ډول اداګانې په جورجیا کې د سه شمې پورس د سنا مجلس دو څوکیو لپاره په دویم ځل ټاکنو تاثیر کوي. د دغه ټاکنو پایله به دا معلومه کړي چې کوم ګوند د سنا مجلس رهبری کوي. د پوسټ لارې پر رایګیری کې د بینسمې او اداګانې او پر کمپیوټري سیستم تورنه هغه څه دي چې د یو شمېر کسانو ترمنځ شکونه پیدا کړي دي.
په خوشنۍ سره په جورجیا کې هم دوی دا ناوړه کمپیوټري سیستم کاروي.
د دغه کمپیوټري سیستم چارواکي وایي چې کارکونکي د جالي تورونو په اساس په مرګ غواخل شوی دي. د ترامپ پلایبانو او د جمهوریت غوښتونکو چارواکو تر اوسه تر 500 زیات دعواګانې ثبت کړې دي. هڅه وکړي خو د بایدن د بریالي کېدو نتیجه یې بدله نه شو کړای. ستره محکمې ته د هغوی دوسی د لیکلو هڅه د بایدن لخوا غندل شوې ده.
دا حقوقي هڅه د یو شمیر ایالتونو د ټاکل شویو چارواکو د یوې ډلې هڅه وه چې د سترې محکمې پام ځان ته وړوي، او په ګڼ شمیر ایالتونو کې د 10 میلیونو امریکایانو رایې باطل کړې.
په جورجیا کې د نومبر میاشتې ټاکنو پایلو بیا شمیرلو سره بایدن ګټونکی و. د جورجیا د ټاکنو مسؤل چې جمهور غوښتونکي دی وایي چې په ایالت کې دا مسله اوره شوې ده.
زله دې شوار سره ژوند کوم چې شمیري دروغ نه وایي.
د سنا مجلس یو شمیر جمهوریت غوښتونکو د باډم برلي کېدل مني، خو د درغلیو په اړه د ترامپ ادعا په جورجیا کې پر ټاکنو سوري غوړولې دي. په داسې حال کې چې دواړه ګوندونه سخت رقابت کوي، د دواړو لورو چانس هم ډیر دی.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو په لوخ لیسپارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واورئ.